کسان ټاپیان شول. چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه چاودنه د څه له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو غړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو وسلوالو غوښتل په جلال آباد ښار او یو شمېر نورو سیمو کې د تروریزم اعمال سرته ورسوي. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 300 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان نو بهر او شاجوی ولسوالۍ کې د افغان نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې یوازې 40 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. په دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یوه امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې.
خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ واورو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی و میزبانی ما وگم جوار خیلی خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صبح حکیم الله صالح، متخصص امراض روان و اعصاب، مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت هایشون را آغاز کنند، گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. با گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد این که چه تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که 2 سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیق را در قسمت شیوع بیماری ها و مریض های روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار ذیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%ش، یعنی تقریبا نیمش، به اندازه مشکل سپری میکنه که تا حد حدودی به کاروبار و زندگی خود نارست یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگر ببینیم، در حدود 4.8% مردم یا جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش دارند، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارند که ایجاب میکنه برشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشد، و در حدود 5.8% مردم اعراض علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارند و به 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در حدود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه به خودکشی دارن. در حدود 7.39% این افکار را به یک پلان تبدیل کردن و در حدود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردن به خودکشی. این ارقام نتیجه سروی ملی صحت روانی است که در سال 2018 تکمیل شد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید اما تو بگویم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص نداره، مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بدیم و طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها است که ایجاب میکنه که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شود، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتیایی و بی‌خوابی استفاده کنند و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت همون سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روشهای دوایی و روشهای غیر دوایی است.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-235-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات را یکنین.
تشکر. ما هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی.
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگه جامعه رنج میبره از مشکلات روانی متاسفانه، ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که ای کدام روز است، چون به مناسبت تعظیم روز هم از برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day. این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر از تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی رو تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد. این صحت روانی میگم. یا به صورت ما بگویم که یک جزء مهم صحت است. صحت روانی یک جزء مهم صحت است. میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این را صحت روانی میگه. یعنی امی چهار بود دیگه بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالات و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی را که ما یادآوری کنیم بسیار مهم است و همانطور عزیز ما باید بدانه که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف‌های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش‌های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته باشه و یک نوع استیگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به این خاطر است که مردم این مشکلات روانی اصلا نمیپذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
و علیکم السلام. خوری سلامش
تست سلام شیخ، براونی ته بخیر راغلی. مهربانی وکړه نمبر ته وایا، د کم زینه دی اړیکه نیولی او بیا دی پښتنه مطرح ک.
خوری صدرت زازم دی پکتیا ولایت نازخ پلازی نه ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده، یعنی کله چې یعنی کوم نسی اپی کی وشي یا کوم د افغان خبر یا رسنۍ دلاري خپل پستر بسو ګورم اواز بیا د سوال د سیدازرن سیبل رقم شینیږي میږي غوند شي بس حالات ملګ ګډوډ شي کله واره دا عمله د سیوایي روانې تیر شي او کله واره نیو ورځي و چې می ورځي نو دا نه سی غخونم ته چا مزوبم ته چا مدا څه بس یو پنځل دقیقې دا څه خراب او په خپل حالات کې نو به چې سیک شوم در ټول بدن یې رسي درد کوي. دا ورغله ما دا ډاکټر ته ورغله ما د شکر د درس ته دی کابل کې دا دوه رقم بولې راکړي یې ګرال په نامه او ایتوال په نامه وای دا خورا بس هغه چې خورونه بیا د سیلک سره کنټرول کیو او کله هغه نه خورونه بیا ما غسه ګرځو نو میکي دا چې د سينور حکومت تداوی کوم لارې شته.
اها ډیر زیاته مننه سید عارف زازه، ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازه صاحب، یو خبره د موضوع ده کنه چې د رواني ناروغي او کچیر تاسو څنګه حکایت کوي او څنګه متعبیروي یا توسع مقتدا خپل مشکل یا ستونزه وای، فکر کوم دا یو ډیر تحلیل ته ضرورت لري ترڅو ځینې پښتنې د تاسو نه وشي. دا طبیعي خبره ده چې همدغه د هموک هیواد کې متاسفانه چې وایي چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغۍ نه رنځوړي، او دا علت هم د خود له شوې ده چې دوامداره جنګونه، انفجارات او همدارنګه ظلم، جبر، بې عدالتي، مهاجرتونه او فقر دا هغه اسباب دي چې دا ستونزې رامنځته کوي. ته خپله ویلې چې کله یو انفجار وسي یا یو چیرته واقعه وسي نو واقعي وروسته د حالات راته پیدا کیږي، او دا اوس فرق کوي چې تاسو موږ له نږدې نه کوم ډاکټر ته ورشي او ټول هغه ستونزې او مشکلات تاسو لري ډاکټر ته قصه وکړي، پس لغنه به تاسو ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکړي چې تاسو ستونزه څه شي ده. په صورت دې ویلې شمه چې دا کومه دوا چې تاسو درکړل شوې ده او کوم څه تاسو قصه کوي دا لږ زره سره تناسب نه خوري، بیا هم په هر صورت هغه به د ډاکټر صاحب قضاوتي متاسې کچیر مکمل خپل ستونزه ورته ویلي ممکن د هغه پاسه تاسو دوا درکړل شوې. په هر صورت بیا هم کېدای شي کچیر تاسو جوړ شوی نه یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشي او خپل ستونزه مکمل ورته وایي چې حالت سره هم پیهیږي څومره وخت نیسي او دا واقعیا سره هم تاسو باندې تاثیر کوي.
بله ان شاء الله چې سید عارف زازی به د خپل پښتنو ځواب اخیسته وي ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوردان سره جوړه په خیریت
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم درته وایا د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې.
زه احمد شرم ورم د پولیسو خدمه تاسو ته تماس نیولې دی تا او ډاکټر صاحب سم کارم ته سلامونه وړاندې کوم.
اها وعلیکم السلام احمد شاه د محبس نه. مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زه دا رواني تکلیف خورم دا صاحب ګولې خورم تقریبا یو اتکاله چې د رسپریدون په نامه او سپټالو تران او دا ګولې خورم نو وس تاسو واخه پرې بل ازه خورم او چې دا کته کوم یو شپه و نو خند ټول په تن می داسې چې لکه برق چې می ورته بس دا سريزه لکه برق فرنتونه چې راکې
احمد شاه. احمد شاه سمد ته په تماس ډاکټر صاحب دې پښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه احمد شاه ور د تاسو د سوال پک له باندې چې تاسو دوه قسم دواګان تاسو نوم واخیست خوړی، یو خبره ده چې تاسو بدی حق له بعد موږ معلومات حاصل کوو چې تاسو کوم ستونزه درلودله یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړی ده د کوم ستونزې په اساس تاسو تجویز کړی ده، یو دا خبره. دویمه دا خبره ده چې تاسو وایي اته کال زخورمه اوس فعلی حالت هم څنګه ده، د پښتنه چې باید تاسو نشه وایي او باید وشي خدا په رادیو له طریقه فکر نه کوم چې وشي، او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړی یعنی کوم ستونزه تاسو درلودله، او دریم مسله ده چې هیڅ کله رواني او د اعصاب کوم ګولې یا تابلیتونه یا دواګان تاسو خوري هغه دفتن مقته کوي، هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسو استفاده کوي، د ډاکټر په مشوره به تاسو دوز جګوي او بل اخره د ډاکټر په مشوره به تاسو قطع کوي، اکثریت روانی ناروغه و دواگان چی دی کله چې تاسو د درمل خوری نو دفت نه کچیر قطه کی پس یو دوامدار خوراک نه هغه قطه شي نو د هغه دی هغه د قطه دوایی ستونزه من سره وړي، یعنی کوم اراس کې د دوا په قطه کې دو کې من سره دی هغه اراس من سره داسې به صحیح واقع نه واسي وای چې کله تاسو دوا دفت نه قطه کړئ تاسو د ستونزه پیدا کیږي. کچیر تاسو فعلا لپاره صحت ولري او د دې ستونزه نه تاسو جوړی نو تاسو دوا کچیر قطه کوي دوا په تدریجي شکل قطه کوي یا دفعتن به نه قطه کوي ترڅو د دې ستونزه تاسو نوم واخیسته دغه باعث نشي.
بله نور اوریدونکو په کرخه دی وربښو نور اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام لاین کین خو.
بله و تاسو غږ مونږ ترازی مهرباني وکي خپل نوم راته وایست او د کم زینه ماړی کنیولې.
آغا امیر د جلال آباد نه خبرې کوم تاسو سره.
آغا امیر له جلال آباد څخه مهرباني وکړه آغا امیر خپل پوښتنه مطرح کړه.
دا زما سوال خو لږ طولانی غوندې ده که لږ وخت راته راکړي ډېره به ښه وي. نو ډاکټر صاحب محترم نه مې دغه سوال ده چې زمونږ یو دوست و دی تقریبا دسې یوه میاشت یو چېرته بندي وو هلته بندي وو خو ده په هغه د بند په موده کې یو چا سره بندي وو هلته یې ډېر داسې ناخوارې لیدلي دي چې څه کسانې پرې وژلي دي او تقریبا دیشپږ نفره کښېنه پاتې وو ژوندي په دې کې ډېر اخلاص وو چې را اخلاص وو نو اوس چې کله تور کښې ناست یا چېرته مونږ ملګرو سره ناست وي را د چای ګلاس ګلاس کړي داسې لړزه تېرا شي دې چپه شي یا د شپې داسې یو غږ کوي چې هله راغی داسې یو ترس یو وهم غوندې تور توازن هم تقریبا د لاسه ورکړی ده او کله نا کله داسې حالت سره مخامخ کېږي.
مننه آقا امیر، د ناروغ په هکله واقعیت کوم ستونزې چې اوس ورته پیدا شوي دي د سبب همدغه ناخوالې دی چې د باندې تېرې شوي دي، یعنی تاسې یوازې تاسو ته نه بلکې ټولو هېوادوال چې دغه رادیو اوري او د اوس د ما غږ اوري دغه نظر د هېڅکله ځان سره نه ساتي او دا د د مولو خوا رد ده چې هیڅ رواني ناروغۍ تداوي نه لري، بلکې هر رواني ناروغۍ چې دي هغه تداوي وړ دي او تداوي کیږي. د دغه ستونزې د تداوي لپاره بهترین دا ده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب راپور کې ویلې چې موږ په ټول افغانستان کې 400 مراکز لرو، نو تاسو کولی شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې هلته سایکو سوشل نرسان دي یا هلته د رواني ناروغیو لپاره مشاورین دي هغوی سره تاسو ورشئ مشوره ورسره وکړئ که چیرې هغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره یې ضرورت وه نو مشوره به ورته ورکړي او که دوا ته ضرورت وه نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکړي او یا هم کوم د رواني ناروغیو ډاکټر ته یې ورولیږي. نو تداوي وړ ده او تاسو کولی شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشئ او دا ټول ستونزه او مشکل ورته وایي
ان شاء الله چې تداوی بشي. بل اوریدونکو په کرخه ده د سوال به واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده.
مننه کوم، زه سایل کونړی د کونړ څخه تاسو سره په تماس کښې یم. تاسو او ډاکټر صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه لیکلې وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړه خپله پوښتنه مطرح کړه.
زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه داسې ده چې ما یو وخت کښې راته مکوسره سګرټ څکله، سګرټ مې څکله او سګرټ مې ناڅاپه تا پرېښودله او بیا مریض شو. د ما نو اوس داسې احساس را سره پیدا کېږي چې مثال پاڅېږم ما دا کار زه نشم کولی. زړه مې هم داسې کته ځي مخ پورته نه ځي، آیا چې دا د رواني سره کماغ لري که نه، د دې تمکو کوم مشکل دی؟
بس دغه یوه پوښتنه مو وه.
بله پوښتنه هم لرم د دې نه مې هغه خبره داسې تکې پیدا کړه چې اوس د ډېرو خلکو چې خبرې چې کوي ناڅاپه احساسات شېږم خبرې زړه مجلاسې نه کوي زه به خبرې کوم او داسې غصه زیاته را ځي چې دا هم داسې راکم اړیکه لري دغه سګرټو پرېښودلو سره او که رواني کوم
مشکلداسې
مشوره او هدایت راته وکړي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، تاسې ته مشورې درکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه سایل صاحب، یو خو دې ډېر ښه کار کړی ده چې سګرټ دې پرېښې دي او دا دې ښه تصمیم نیولی ده او نور هېوادوالو ته هم وایي څوک چې سګرټ څکوي یعنې دا اوس د تصمیم ونیسي سګرټ پرېږدي. سګرټ پرېښودل یو تصمیم غواړي، دا هېڅکله په زور نه کېږي، په قاطعیت نه کېږي، بلکې یو څوک چې خپل ځان ته تصمیم ونیسي چې بس زه پرېږدمه د پډیر اسانی سره پر خدل کیږي ټول مخدره مواد او ټول هغه نشکون کی مواد چې سو غواړي چې احتیاط لري او د پریری نو ډیر په اسانی سره پر خدای سي خدا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخصي ونيسي نو دا خو کار شوی دا او تصمیم صحیح نه ولیدا تاسو چې کومه ستونزه وسویلې دا ممکن د سیګرټ نه نوي ځینې حالتونه ما تاسو عمر پښتنه نه کړی چې عمر به څومره شاید عمر مل 40-50 سنه زیات وي ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلی شي چې د ستونزې سبب وشي چې مثلا ته کوشش کوي چې هر چیرته خپل ځان مطرح کړي هر خبره باید تو کې دا ممکن یو نوبل تکلیف ده چې وسواس کې راځي ته فکر کوي چې بل څوک خبرو کې اشتباه وکړي غلط خبره وکړي نو ته خپل د خبره وړاندې کوي شاید یو بل تکلیف کې راځي ممکن دا یو استرابي تکلیف ولري د رواني ناروغینو نو دا هم بیا دته اړه لري چې تاسو نه مکمله ترخصه واخلئ چې تاسو ستونزې پکل باندې ممکن دې ستونزې تاسو یادوري وکړله نور ستونزې هم ولروي چې دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغي ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي دینه ووري تاسو دې ته ووروي نو ان شاء الله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لار به پیدا کی
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو مختلفې پوښتنې وکړلې یو پوښتنه بازه د دې د پوښتنو په تړه وکم چې ډیرې ناروغۍ یاد کړلې ډیر علتونه یاد کړل تاسو وایئ چې علمي علتونه کم دي د دغې ناروغۍ
مننه مخکې دنه چې په دې ناروغۍ په اسباب باندې وګورو دا د ورلد مینټل هیلث ډے هر کال د کال د احمد لپاره او د یو ناروغي د احمد لپاره په دې کال باندې نوم غدي 2019 کال باندې نومې خېدا چې مینټل هیلث پروموشن او سوسایډ پریوینشن یعنی د رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅه وکړو او د خودکشی یا ځان وژنې باید مخنیوي وکړو ولې د سکل ځان وژنه ډیره مهمه وبلله ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800,000 کسان یعنی 800,000 کسان و ځان وژنه کوي په هر څلويخت ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې لاس مړ کیږي هر ورځ هر څلويخت ثانیو کې یو کس ځان وژنې لوازنه وژل کیږي او مړ کیږي ځان وژنې او اکثرا بل احمد دي نوم چې نوم یې کړه چې پریوینشن اف سوسایډ یا دی مخ جان ځان وژنې مخنیوي علت هم ده خو دا چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثرا ځان وژنه چې کوي ځوانان کوي یعنی هغه څوک چې عمرونه له 15 سنه تر 90 کلو وي او درېمه خبره ده چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هوادونه وي او بل عديدي وسایل اکثرا کسان دغه ځوانان چې د وسایل نه استفاده کوي دوی خصوصا زنانه دي مرګي مو شاده غدې حشرات زد دواونه استفاده کوي او نارینه اکثرا د مرمیونه او یا هم د ځان جوړندولونه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه نه استفاده کوي نو ځکه دغه اهمیت لري په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس به هم ویل چې د رواني ناروغي مکمل سبب معلوم نه ده نو ذکر رواني ناروغي تر رواني ناروغي نه وي بلکې رواني بنظمي وي یا اختلالات ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب په دې کې وای رول لري یو بایو سایکو سوشل یو بیولوژیکي اسباب دي او بل سایکولوژیکي اسباب دي او بل محیطي اسباب دي په بیولوژیکي اسبابو کې څه ډېر رول لري هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې کوم مدار سیر کوي د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورت ونیسي دلته د ستونزې منځ ته وړي او یا هم یو نوې مواد دي دغه مواد او تغیرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادېږي دغه مواد کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي دویم بیولوژیکی سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده که چیرې د کورنۍ نږدې غړي پلار مور خور ورور کاکا ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري که چیرې د په دې ناروغي اخته وي دوی هم اخته کېدای شي درېمه علت بعضی انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم په گرفتار شي ورسته بیا هم په دې ستونزې روان اخته کیږي بل بیولوژیکی اسباب کې دي د سر ضربه هم په دې کې رول لري. همدارنګه په کوچنیوالی کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه وروسته په کوچنیوالی کې عصبي یا مغزي صدمې هم د دې سبب کېدای شي. نور اسباب چې ښایي هغه غیر متوازنه غذا ده، دا هغه اسباب دی چې بیولوژیکي اسباب ورته وایي. بل سبب چې دا هغه سایکولوژي اسباب دی، یعنی په حساب رواني اسباب. کله چې یو څوک په ماشومتوب کې تهدید شي یا دوامداره شکل باندې توهین شي، اکثره کورنۍ کې متاسفانه دا شی پیښیږي،
بله،
او یا هم فزیکی او جنسي ځورونې صورت ونیسي په کوچنیواله کې، او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاس ورکړي، یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا، او یا هم غفلت او بې پروايي د مقابل کې وشي، نو دغه په دې ناروغي اخته کیږي. او دریم اسباب چې کوي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي، چې مرګونه په ښځو کې، طلاقونه، همدارنګه کورنۍ تاوتریخوالی چې اکثرا صورت نیسي په کورنیو کې، او همدارنګه ضعیف اعتماد په نفس یو شخص، دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري تر څو یو کس د رواني ناروغۍ باندې اخته شي.
بله، مننه. د خبرونې وخت هم کم پاتې دی، ور به شو اوریدونکو ته چې اوریدونکو څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د برخلي خوري زمې تاسو د جناب ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې باندې کوم.
اها، وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ جیک دی لګی ټیټ کوي، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
جناب ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده، رواني تکلیف یا جنون دواړه یو مرض دی او فرق لري؟ آیا د رواني تکلیف دا د لیونتوب یعنی جنون د افتدا او شروع ده او کنه؟ دوی فرق لري په خپل مابین کې، او دا که فرق لري نو فرق به څه وي؟ کله ډاکټر صاحب واضح کړي راته نو
مهرباني. بله، ډیره زیاته مننه. مخکې هم ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې دې خبرو ته اشاره وکړه، لوي ویلې، خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر.
وخت هم کم ده، زه بلند وایم چې دغه جنون چې د روان ناروغۍ یو برخه ده، او ډیره کم فیصد یو برخه ده چې د دې ناروغۍ باندې اخته کی، یعنی د رواني ناروغۍ په یو ګروپ کې هم دا جنون هم راځي چې مختلف ناروغۍ پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب، د خبرونې وخت هم کم پاتې دی، په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوی وکړو، په خاصه توګه ځوانانو کې.
یو خبره ده چې یو خو د رواني ناروغیو پاک لبانې که زه ووایم ده، او مثال باندې ګران اوردن کې باید دا هم واوري او جدیده خبر ونیسي چې هیڅ رواني ناروغي شرم یا استګما یا ننګ نه ده، او د تداوی وړ ده، باید تداوی ته هڅه او کوشش وکړي. دویم، هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي، د تداوی وړ ده، هیڅ کله باید تاسو په دې کې تداوی کې ورستواله ونه کوي، او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي تر څو ستونزې حل شي. دریم، ټول رواني ناروغي باید یو ستونزې په شکل باندې وپیژندل شي، یو ناروغي په شکل وپیژندل شي. د رواني ناروغي سره د طبيعي صورتونه نسی، یعنی په دې معنی چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري، هغه ته کوم اهتمامات نیول کیږي، همدارنګه باید د رواني ناروغي ناروغان لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په درې څلورمه خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغي په حق باندې مکمله آگاهی او پوهاوی پیدا کړئ، تر څو کومې ستونزې لکه چې د مخکې ورور هم پوښتنه وکړله چې جنون اوس کوم تکلیفو کې راځي، بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او آخري خبره ده چې کوشش دې وکړي چې د ډاکټرانو توصیه چې تاسو ته کوي، خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي، د هغوی توصیه تاسو په دقت سره واورئ او عملي کړئ.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ، او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.